شیبر خوش آمدین.
فروغ صاحب ستړی مشی او د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د سولې په ارتباط له دوو مهمو غونډو خبرو. روانه اونۍ به کابل د داسې یوې غونډې کوربه وي او د نوي لمریز کال په لومړۍ اونۍ کې به تاشکند د افغانستان د ثبات او سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې چارې مخته یوسي. تر خبرونو وروسته په دې اړه جزئیات درکو. کابل کې د امریکا سفیر وایي ټاپي پروژه یو ستر ګام دی چې د سیمې په کچه اخیستل شوی. پاکستان غواړي چې له خو سره د غلام خان بندر په لنډ راتلونکي کې پرانیسي او ولسمشر ټرمپ روسیه، ایران او د سوریې رژیم په سوریه کې د روان بشري ناورین له امله ملامت کړ. بشپړ خبرونه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان آر بس په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانیستل کېدو هرکلی کړی او افغانانو ته یې د داسې مهم اقتصادي پرمختګ مبارکي ویلې ده. جان بس پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته د ترکمنستان د طبیعي ګاز د نلیکې پروژه داسې ستر ګام دی چې د سیمې ییزې همکارۍ له پراختیا سره به مرسته وکړي. د هغه په وینا ډیرو افغانانو ته به کارونه پیدا شي، افغانستان ته د ارزانه انرژۍ ښه منبع په لاس ورځي او حکومت ته به د عاید مهمه سرچینه وي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پرون پیل شو. د افغانستان حکومت وایي په ټاپي پروژې کې به تر لس زره زیاتو افغانانو ته کارونه پیدا شي او د کال نږدې 500 میلیونه ډالر به د مالیې له درکه ورته ورسیږي. د چارواکو په وینا د هرات ښار ته نږدې به د مایع ګاز د توزیع یو ستر مرکز جوړ شي. د منځنۍ آسیا د ریل پټلۍ به چې د ترکمنستان له خاورې را تېره شي د هیوادونو ترمنځ ارزانه ترانزیت ته لاره پرانیسي. د هرات د چارواکو په وینا هغه نوري فایبر او د برق انرژي به چې د افغانستان په خاوره کې له ترکمنستانه د پاکستان خاورې ته تېرېږي د هرات د صنعتي پارک فعالیت چټک کړي. د ټاپي پروژې ته لس میلیارد ډالر ځانګړي شوي او د 2019 میلادي کال تر وروستیو به بشپړ شي. پاکستاني چارواکي وایي د غلام خان بندر به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پرانیستل شي. د غلام خان بندر د انجینري چارو مسؤول محمد نور وزیر ازادي راډیو ته وویل
په دې کې درې سیکشنې دي. یو پیسنجر ټرمینل دی، یو ورکه امپورټ ټرمینل دی کنه چې په هغه کې د افغانستان نه چې کم مالونه را درومي هغه هلته سکیننګ دغه بکیږي نو آن وړ مخکې بدرومي کنه. او بل د اکسپورت ټرمینل چې کم دی پاکستان نه کم مالونه درومي نو هلته به هغه سکیننګ دغه بکیږي، آل سیکورټي میئرز کنه هغه به دغه کیږي نو هغه نه پس به دا مال افغانستان ته درومي.
بل لور ته په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د حکومت سیاسي استازي کامران اپریدي پرون ازادي راډیو ته وویل د غلام خان بندر کار بشپړ شوی او له مرکزي حکومت ورته ویل شوی چې په دوو اونیو کې د خلکو او تجارتي مالونو لپاره پرانیسي. د غلام خان بندر له پرانیستلو سره به د خوست له لارې د شمالي وزیرستان او د پاکستان د ښارونو لور ته صادرات او وارداتو ته لار پرانیستل شي. د افغانستان د رسمي لوبو دوه لوبغاړو احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز د آی سی بی نړیوال سازمان په لوبو کې خپل سیالان مات کړل. د دوی لوبه د جمعې په شپه په دوبۍ ښار کې وشوه. احمد ولی هوتک له اوکراینی لوبغاړي اولاد سلاوف ستیپانوف سره مخامخ شو چې وایي کولای شول په دریو راوندونو کې د لوړو نمرو په ترلاسه کولو بری ته ورسیږي. ښاغلی هوتک تر بریا وروسته په خپله فیسبوک پاڼه کې وویل د وای خپل افغان امنیتی ځواکونو ته د دې بری مبارکي وایم، خپل ملت ته مبارکي وایم. ما ژمنه کړې به چې تاسو ته به خوشحالي راوړم. هیله من یم له دې بری خوشاله شوي اوسئ. تر احمد ولی هوتک وروسته باز محمد مبارز په همدې شپه سکاتلنډي لوبغاړي آین فینان مات کړ. باز محمد مبارز هم د افغان ملي پولیسو په یونیفورم کې د سیالیو سالون ته ننوت، خو د راپورونو په اساس په کابل ښار کې خلکو د دې بریا په خاطر بیا هوایي ډزې وکړې چې د ځینو افغانانو د تشویش وړ وګرځېدې. د کورنیو چارو د وزارت ویاند نجیب دانش په خپل فیسبوک کې لیکلي چې په دې ارتباط یعنی د دې ډزو په ارتباط 15 تنه نیول شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په سوریه کې د روان بشري رسوایۍ د مسؤلیت تور پر سوریه، ایران او د سوریه پر حکومت پوري کړ. ډانلډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې پرون خبري غونډې ته وویل هغه کارونه چې روسیه، ایران او د سوریه حکومت په روسیو کې په سوریه کې کړي د بشریت مخې تور کړي. ډانلډ ټرمپ په داسې وخت کې دا څرګندونې کړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د دېرش وزنې اوربند د ټینګېدو پر وړاندیز رایګیري کوي. د اوربند وړاندیز د دې لپاره شوی چې د جګړې په سیمه کې ملکي وګړو ته بشري مرستې ورسی شي او زخمیان روغتونونو ته انتقال شي. خو د روسیې حکومت پخوا له داسې وړاندیز سره مخالفت څرګند کړی و. د روسیې حکومت ویلي چې داسې وړاندیز له واقعیته لرې دی ځکه د داعش زیات وسله وال لا هم په سیمه کې فعالیت لري. خو د فرانسې ولسمشر او د جرمني سریاعظم یې له روسیې غوښتنه کړې چې د امنیت شورا په غونډه کې د اوربند وړاندیز ته مثبته رایه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان جی سلیمان ویلي واشنگتن ته ګرانه ده چې په سوریه کې د وضعیت د کرارۍ لپاره له روسیې سره همکاري وکړي. سلیمان دا خبره په سوریه کې د دېرش وزنې اوربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو د هڅو په وړاندې د روسیې مقاومت ته په اشاره کړې ده. هغه پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل موږ ډېره هڅه وکړه چې په هغو سیمو او مواردو کې چې د ګډ هدف لپاره همکاري کولی شو له روسیې سره د مذاکرو لړۍ او ارتباطات ټینګ وساتو. او په سومالیا کې پولیس وایي چې په دوو بمی چاودنو او وسلواله نښته کې پرون اتلس تنه ووژل شول. تر دې وړاندې په سومالیا کې د داسې بمی چاودنو او وسلوالو حملو مسؤلیت د شباب وسلوالې ډلې اخیست چې له القاعده سره تړلې بلل کېږي، خو د پرونۍ پیښې مسؤلیت له کومې ډلې نه دی اخیستی. ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. تاشکند د افغانستان لپاره په څو اونیو کې د وی نړیوالې غونډې د جوړېدو تکل کړی. وړاندې به په خبرونه کې د دې ترڅنګ تاسو په کابل کې روانه اونۍ له وی نړیوالې غونډې خبر کړو چې پکې د سولې لپاره طرح وړاندې کیږي. د سیاسي چارو کتونکو متي الله خروټي وایي
د سولې عالی شورا دغه طرح چې په مخ کې کړی ده د طرحې کامیابی یک امکانات ستر او قوي احتمال لري چې په افغانستان وضعیت په ارتباط د جګړې وضعیت په ارتباط څه تغییرات مېسر شي.
د ټاپي پروژې کارونه په افغانستان کې پیل شول. د دې پروژې په اړه مې د اقتصاد د پوهنځي د استاد بشیر دودیال نظر اخیسته. واشنگتن بیا د هڅې پیل کړي چې پاکستان د مشکوکو هیوادونو په خړ لیست کې شامل شي. په دې خبرونه کې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې مو په کابل کې د ګیروي او کرایي کورونو له ستونزو خبرو.
یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده او بیا چې راهنمای معاملات تم زول ته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300-$400 پورې دوی کمیشن اخلي.
ازبکستان به د روسیې، چین، د امریکا د متحده ایالاتونو او بیا شمېر نورو هیوادونو په ګډون د افغانستان د امنیت او سولې لپاره د یو نړیوال کنفرانس کوربه شي. تمه ده چې دا غونډه د مارچ په 26 په تاشکند کې جوړه شي. د روسیې اژانسونو په وینا د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د جمعې په ورځ په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګیل لاوروف سره تر لیدو وروسته وویل چې یو شمېر هیوادو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده او په دې ناسته کې به روسیه، چین او د امریکا متحده ایالاتونه د نړیوالو قدرتونو په استازیتوب برخه واخلي. پاکستان، ایران او هند به د سیمه ییزو په استازیتوب ګډون پکې وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې سعودي عربستان، متحد عربي اماراتو او ترکیه ته هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره بلنلیک استول شوی. د کاملوف په وینا په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې د استازو هم هرکلی کیږي. د روان میلادي کال په پیل کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې کنفرانس جوړېدو ژمنه کړې وه. د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه د تاشکند په غونډه کې به د منځنۍ اسیا د هیوادو استازي هم برخه واخلي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د یو ګاونډي په توګه په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته اندېښمن دی. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د لسګونو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي غونډه وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د چهارشنبې په ورځ به د کابل پروسې په ناسته کې د وړاندې کېدونکو طرحې اساسي تمرکز د سولې د عملي اقداماتو په اړه وي. د دغې شورا یو غړي حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وویل
خبره کېږي چې دا سوله به څه رقم کوو او بیا به پیاری پر اساس باندې راتلون کې پلان په متعلق باندې قریب لږ خبرې کیږي. مشورې روانې دي او د هغوی په نتیجه کې یو څه ترتیبیږي لکه تر ورځې پورې به اعلانېږي.
یو شمېر افغان کارپوهان د کابل پروسې په ناسته کې وړاندې کېدونکې طرحې ته خوشبینه دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپۍ ته د چارو کارپوه مطیع الله خروټي د مرکې په پیل کې وویل چې دا طرحه به د سولې عملي حلو ځلو ته لار پرانیزي. ښاغلی خروټی وایي
باز باز در نظرش ده هر قاطعیت چی فیلن در افغانستان حکومت در سول عالی شورای لری او باز در نظرش ده چی هم در اوز قرار ده چی ده طالبان اسلامی تحریک پیواز بل تیم بل گروپ بنامه داعش جاسی دقیق طول مسائل سر جمع کو بله هو در سول عالی شورا دقیق تر هنچه کرده مخکی کرده دقیق تر هی کامیابی ایک امکانات استر و قوی احتمال لری چی در افغانستان وضعیت پرتباد در جگری وضعیت پرتباد سه تغییرات مایستر آسی
در دیره باید فشار پر طالبان و پاکستان پنیوی او کنه نور وړاندیزونه تحصیل لري
او ګوري اصلا طالبان په هغه سیمو کې چې فعالیت کوي هغه خلکو باندې چې دوی ګویا حاکم دي هم د اوس په کلو باندو کې هغه خلکو سره باید آگاهی عامه ورکړي خلکو ته هغه خلکو سره کار وکړي هغه خلکو ته سره ته باید وویل شي چې د حکومت په ځبه یا د حکومت په خوله یا د حکومت په خبرو باندې مخالفین دولت اسلامي افغانستان یا طالبان نه کوي یا زمونږ خبرې د حکومت خبرې نه وري تاسو سپینګیری ملا امامان مشران متنفذین ورسره خبرې وکړي چې بالاخره دوی چی شي غواړي د دوی هغه آخري هدف چی شي ده مثلا آیا تر آخره پوری وطن ورانسی آیا تر آخره پوری هم دسی منگا داسی بدبختی که زوند کو آیا تر آخره پوری با وجود دیده چه طول ملکونه در تراغل یا منگ سر مرسته که بیا منگ هم خپل دسترخانو که دوری اونه درو نو بینان دقه کار دسیم خلق و لسی خلق کوایسی چه دوی سر خبره و که پس لغین بیا ات او بتمیدان کامل تاسته این وقت چه هغسیمه که چه دوی حاکم دی خلق چه دوی سر خبری و که نتیجه ور که او بل پاکستان هیواد سره چه دی افغانستان دی اسلامی دولت دی مخالفین و تصنیح تحچیز ملکه اون که هیواد ده دوی باندی امغه فشار بین ملی او تطبیق مرحله وار استراتژی دی امریکای متحده ایالاتو دولس مشر چه دی پاکستان و افغانستان در سیم پاک له ترتیب سویده دغه نتایج ملموس نتایج منتلا سره کویسی
کچری دغه گډون کون که هیوادونه دغه طرح نه ملاتړ ونه کی آیا فکر کوی چې نتیجه به ولري
او ګورې امداوس دغه ګډون کونه کې هوادونه د دغه جګړې غنه له اور کې دوی غسازي خپله نو بنان دغه خنیت زیګنه د دې کې چې حکومتونه هغه څوک چې امداوس متضرر دیورنه اولسونه حکومتونه مجبور کې چې نه منګه هم دغه مشکلات نظر لیدلې نو بنان دوی باید دغه پروسې ته گویا لبای کوي او د پروسې اهدافونه د اهداف تطبیقولو لپاره پیسې کم کاری وکړي موږ سره
د سیاسي چارو د کارپو مطیع الله خروټي نظر مو د کابل د پروسې د غونډې په اړه د ناجي ساپۍ په مرکه کې واورید. کابل به د چهارشنبې په ورځ د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازیو کوربه وي. په یوې خبرتیا پسې د ټاپي پروژې په اړه د اقتصاد پوهنځي او د افغانستان د علومو د اکاډمي د اقتصاد پوهنځي د استاد او د افغانستان د علومو اکاډمي د غړي بشیر دودیال نظر د سر شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپد دوه شپږنه په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پرون پیل شو. د دغه پروژې له مخې به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال شي او په لسګونو میلیونه او په سلګونو میلیونه ډالر به هر کال افغانستان د دې ګازو د انتقال له ترانزیټ ترلاسه کوي. د موضوع د وضاحت لپاره چې دا پروژه څه ګټې افغانستان ته لري، د اقتصاد پوهنځي له استاد او د افغانستان د علومو اکاډمي له غړي بشیر دودیال څخه اورو.
مګر د دې پروژې د زاهدي ګاز نه کولی شي استفاده وکړو. دا د ما راو د دې څنګه چې د پروژې د دې نه چې په څنګه موږ کولی شو چې باز نور څه څه په ساتو کاروبارونو ته وړه ورکړو. د نو پروژو خصوصیت دا چې په خپل ځان کې د هغه من جانبي تاثیر لري مستقیم په باندې موږ خپل کولی شو په دې کې د محلي کارکونکو په توګه په دې کې شامل شي. ا کارونه کې که افغانان دې روان مهارت بشري نیرو نه لري ولې دا پروژه چې تاسو نن څنګه ضرورت لري چې اوس په فزیکی فعالیت خپل د پروژې ته راځي نه دماغي نه عربي دانش اما دا فزیکی فعالیت دغه نیرو زمو د کار ضرورت جذب کی استخدام په صد رامنځته کیږي. د دې چې څنګه موږ کولای شو دا د لخواري تحلیل تر څنګ غیر لخواري اثرات هم
د جلسې د ټاپي پروژې لومړی قرارداد د دیرش کلونو په مخه دی چې د ترکمنستان ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د یو اقتصادي تړون له مخې دا موده لنډه نه ده؟
دا هغه وخت چې د اقتصادي عمر دوره به د پروژې شروع شي په دې د باز نور تحلیلونه دي چې د نور مرکز دي تر هغه نه هم ځکه چې دا بیا کار وروسته چې دا د ذخایر د لحاظ د ټکنالوژي د تغییر د لحاظ د نور تحولات دي او بیا هغه مرحله ده چې په دې کې عواید نظر مصرف ته ډېر زیات شي. دا تحلیل ده دا مسائل سره کی البته په دې حال سره نو ما له خپل خپل رول لري نو موږ په دې وسیله چې د چا کلو یا چا کلو ګوانه ګوانه دا کوم سوال نه پیدا کی.
دا ټاپي پروژه کار د افغانستان دننه کچرته لځند او خند سره مخامخ شي باید څه وشي؟ کوم ځانګړي اقدامات ممکن دي؟ یعنی نړیوال زمادتونه او د تورته هڅه ممکن دي چې وشي؟
د همدې اوس نه داسې ښکاره کېږي چې متاسفانه پروژې ته به شي ځکه چې نه یوازې دا چې اقتصادي رقابتونه دي بلمره سیاسي رقابتونه دي د قدرت رقابتونه دي او دا بیا هم بدبختانه بدبختانه دغه زیستري مکاني خطرونه ټول دلته دي او موږ د دې نه هم پېښ مشته نو چې راینه خاصه چې پر پروژې کې خندونه د اساسي نړیوالو کې دا واخې دي د انسان نومه ولا خصوصي دي چې د زمستاني نقطه دا ده مثلا په نامه باندې د دې لپاره او دا یوازې د چنه د لوی اقتصادي پروژو په برخه کې دا د واخې عربي وادونه کوم دا مشکلات شي مثلا دغه اوس
د افغانستان لپاره مو د ټاپي پروژې د ګټو په ارتباط د اقتصاد د استاد بشیر دودیال څرګندونه واورېده. وړاندې په خبرونه کې د همدې پروژې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظر هم در سره شریکو. ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلی او ویلي دي چې د افغانستان دفاع وزارت د شپږدېرش زره کسیزه ملیشا ځواک له جوړولو خبر ورکړی دی. اصلي هدف د هغو سیمو ساتل دي چې د افغانستان ملي اردو د طالبانو له کنټروله ایستلې دي. مقاله لیکونکي ویلي دا نوښت کولی شي له افغان حکومت سره د پوځیانو د کمښت د ستونزې په ډکولو کې مرسته وکړي، خو لیکوال ویلي بشري حقونو ډلې به دا پوځیان تر څار لاندې ولري. په په افغانستان کې د ملیشه پوځیانو مخینه خپلې ښکته او پورته خبرې لري. تر اوسه نه ده اعلان شوی چې دغه پوځ د جوړولو لپاره د خلکو ګمارنه څه وخت پیلېږي. د افغانستان ملي دفاع وزارت له مخکې د دې ملیشه ځواک په اړه اندېښنې رد کړې دي او ویلي دي چې دا پوځ به د یاد وزارت تر مستقیم فرمان لاندې دنده ترسره کړي. وار آن د راکس خپرونې د یو نامتو امریکایي لیکوال او څېړونکي بارنت روبن یوه اوږده مقاله چاپ کړې ده. روبن په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو بحث کړی دی. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي چې د امریکا، چین، هند او روسیې په څېر هیوادونه دوه مهم دلایل لري چې د افغانستان د آرامۍ لپاره د سرچینو برابرول توجیه کوي. لومړی په افغانستان کې تروریستي ډلې پناه ځایونو ته نه پرېښودل، او دویم په آسیا لویه وچه او جنوبي آسیا کې د اقتصادي ظهور د رسم دودول او په مواصلاتو او له مواصلاتي شبکو سره د افغانستان د یوځای کېدو په سر پانګونه. د مقالې لیکونکي ویلي تر ټولو غوره لار چې کولی شي دا دوه هدفونه پرې ترلاسه شي په افغانستان کې د یو مؤثره دولت رامنځته کول دي. د وارن راکس خبرونې د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان یو مشر هم نه دی توانېدلی چې دولت یوازې د کورنۍ عوایدو په مټ وساتي، او یا هم د شاه امان الله خان، مجاهدینو او طالبانو د دورو په څیر رژیمونه چې له بهرنیو مرستو برخمن نه وو د فشار په خاطر ړنګ شول. اوس وخت نړیواله ټولنه په لومړي سر کې امریکا ویلي چې د افغان حکومت او افغانانو ترڅنګ به پاتې کیږي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ګڼ افغانان په دې باور دي چې پر پاکستان به فشارونه د افغانستان د امنیت او ثبات باعث شي. د پاکستان د حکومت یوه جګپوړي او یوه چارواکي او یوه جګپوړي ډیپلومات پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې پاکستان به د تروریستي ډلو د تمویل په ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړ لیست کې داخل شي. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوالې ادارې ته وړاندیز وکړ چې پاکستان یو وار بیا په هغو مشکوکو هیوادونو کې وګڼي چې له تروریستي ډلو د مالي سرچینو د بندولو لپاره یې کافي هڅې نه دي کړې. رویټرز اژانس د پاکستان د حکومت د یوه چارواکي او یوه ډیپلومات په حواله لیکلي چې د فاینانشل ټاسک اکشن ادارې غړیو د پنجشنبې پر ورځ سلا وکړه چې پاکستان تر څارنې لاندې شي. په پاکستان کې سرچینو رویټرز ته ویلي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یو شمېر غړو هیوادو او همکارو سازمانونو چې مخکې د پاکستان ملاتړ کړی و له خپلې پرېکړې اوښتي دي. جزئیات د فرشتې جلالزوی په راپور کې.
په پاکستان کې سرچینې وایي په نړۍ کې د تورو او غیر قانوني پیسو پر جریان د څارنې نړیواله اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس شایي پریکړه وکړي چې پاکستان یو بیا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شي چې له تروریستي ډلو سره د مالي مرستې له امله تر څارنې لاندې دي. د پاکستان د دولت یو لوړ رتبه چارواکي او یو ډیپلومات پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس غړي سلا شوي چې پاکستان یو بیا د مشکوکو هیوادونو په خړ لیست کې شامل کړي. د رویټرز په حواله دا اقدام شاید د پاکستان اقتصاد او بانکي سیستم ته سخت ضربه ورکړي او له واشنگتن سره د اسلام آباد نازک روابط په لا خراب کړي. رویټرز لیکلي له تروریستانو د مالي ملاتړ له امله تر څار لاندې هیوادونو په کتار کې د پاکستان شاملول د واشنگتن د هغې پراخې ستراتیژۍ برخه ده چې غواړي پاکستان له هغو افراطي ډلو سره خپل ارتباط پرې کړي چې د پاکستان له خاورې په هند او افغانستان کې حملې کوي. یو پاکستانی چارواکی او یو ډیپلومات چې د دواړو هویت پټ ساتل شوی رویټرز ته ویلي چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس نړیواله اداره په جون میاشت کې غونډه لري او رسمن به پاکستان تر څارنې لاندې هیوادونو کې وګڼل شي. د پاکستان حکومت په دې ارتباط د هڅو په لړ کې د فبروري په 14 اعلان وکړ چې د حافظ سعید دوی ادارې جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن تر خپل کنټرول لاندې کوي او شتمنۍ یې کنګل کوي. حافظ سعید هغه څوک دی چې د هند په ممبئی ښار کې په 2008 میلادي کال کې په تروریستي حمله کې چې 168 تنه پکې ووژل سو په لاس درلودلو تورن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د فبروري په 15 په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې داسې اقدام به د پاکستان اقتصادي وده کمزوري کړي. د پاکستان حکومت له نړیوالو غوښتنه کړې چې وخت ورکړي. پاکستان مخکې هم درې کاله د مشکوکو هیوادونو په لیست کې پاتې شوی دی. د چین، ترکیه او د خلیج د همکاري شورا غړو چې سعودي عربستان یې مشري کوي تېره اونۍ د پاکستان په برخه کې له داسې پرېکړې سره مخالفت څرګند کړی و. خو هغو پټو سرچینو چې رویټرز خبري اژانس خبرې ورسره کړي دي ویلي چې د چین حکومت او د خلیج د همکاري شورا غړي دولتونه د پاکستان له ملاتړه تیر شوي دي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس پرېکړه کوونکی پلاوی په کال کې درې غونډې کوي. د هغوی راتلونکي غونډه د جون په میاشت کې ده. د پالیسي جوړولو په دې نړیواله اداره کې 15 هیوادونه او د ملګرو ملتونو د سازمان په ګډون ګڼ شمېر نړیوالې مالي ادارې او بانکونه غړیتوب لري.
آزادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
د ازادي راډیو د روانې خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار پیلېدل د افغانستان او سیمې لپاره مهم بللی. وړاندې د همدې پروژې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې لرو، خو سمدستي د الوتکو په اړه یو خبر. امریکا غواړي چې خورا چټکې الوتکې جوړې کړي. په دې اړه تفصیل له عصمت څاروانه.
ناسا د یوې داسې ترژغ چټکې الوتکې په جوړولو بوخته ده چې ژغ یې ټیټ وي خو سرعت یې په هر ساعت کې نږدې 1000 مایل وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا د دې الوتکې چې په کوایر سوپرسونیک ټیکنالوژۍ سمباله ده ازمیښت پیل کړی دی. د دې الوتکې سرعت به د کانکورد الوتکې دوه برابره وي. کانکورد هغه ترژغ چټکې الوتکې وي چې د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ یې تګ راتګ کوو، خو ژغ یې ډېر لوړ و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د بودیجې په وروستۍ مسوده کې ترژغ د چټکې مسافر وړونکې الوتکې د جوړېدو طرحه تایید کړې ده.
بلې، ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر د ټاپي پروژې په باره کې دا دی چې دا یو اهم او مهمه پروژه ده. دا افغانانو ته واقعا ګټه رسولی شي. په ژمن کې د دې پروژې په څنګ کې اقتصادي نورې پروژې هم پلي کېږي، لکه د اوسپنې پټلۍ او داسې نور او داسې نور، او افغانستان ته به واقعا فایده وي. خو پوښتنه دا ده چې مهمه پوښتنه دا ده چې له دې د امنیت تضمین که مخالفین وړونه وکړي او فرضاً مخالفین وړونه د دولت سره په یو توافق ورسېږي او د دې د امنیت تضمین وشي او سیاسي لاسوهنې پکښې ونه شي د ولایتونو د خوا او د سیاسي عناصرو د خوا او د بعضې یو شمېر عناصر چې اوس هم د توپک په شپېلۍ کې خپله ګټه ویني د هغو لخوا مخالفت ورسره ونه شي. یوه اندېښنه چې لرو د ګاونډیانو سره لرو، که چېرې ګاونډیان د دې پروژې په باره کې د دې پروژې په عرصه کې د افغانانو سره مرسته وکړي، واقعا دغه پروژه چې پلي کېږي دا د افغانستان د بهرني سیاست یو اهم لاسته راوړنه ده. واقعا دا د هغه بهرني سیاست د افغانستان د حکومت د بهرني سیاست یو نتیجه ده چې دغه پروژه نن پرانیستل کېږي او افغانان یې شاهدان دي. سلام ستاسو دایمي همکار قاری پښتون.
افغان یم، د زابل خاکي افغان څخه درته پیغام پرېږدم. د چاپي او نورې پیغامونه منکې افرو فارول باندې څنګه چې دغه یو ملي او ټول ملت ته ګټه رسوي، او نن به ان شاء الله تعالی چې د هیوادوالو دعوت وګده تلوسه قطع شي او نن به پای ته ورسیږي. نو لهذا وختونه مې له ټولو که دولت وي، کله دولت باندې خلک وي، که د دولت په وړاندې ولاړ خلک وي، هر څوک چې وي، خو ځینې هیله او ارزو دا ده چې د نوري فایبر او د ټاپي پروژې د امنیت لپاره لیچ بډ وهي او تر هغه وکولای شو دغه خوار بېچاره ملت ته څه نه څه ګټه ورسېږي، او د ټولو په همکاري سره دا پروژه سرته ورسېږي او بیا ملت ته پایده ورسېږي. فقط و با احترام،
زه مولوی عبدالخالق جریار د بادغیس د ولایت څخه د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د قریې څخه ډیر خوشاله سوم چې د فی پروژه خیر سره شروع کیږي او دا د افغانستان لپاره یو غټه کامیابی بولم. او په دې هم ډیر خوشاله سوم چې د طالبانو دواړو ډلو د دې پروژې ملاتړ وکړي او د دې پروژې په امنیت کې خپل برخه وښووله، او دا یو وخت چې موږ به دا پروژه ساتو. نو دا ډیر غټه لاسته راوړنه او کامیابی ده. نو د ټول افغانانو څخه دا غواړم چې د دغه پروژې ملاتړ وکړي، بلکې د هر هغه شي ملاتړ وکړي چې افغانستان مخته بیایي او د افغانستان د کامیابۍ او د دې اولس د کامیابۍ د پاره وي. والسلام، مولوی عبدالخالق حجریار د بادغیس د مرغاب د پنیرک څخه.
د ټاپي پروژې په اړه مو د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې اورېدې. د افغانستان حکومت وایي په ټاپي پروژه کې به تر لسزره زیاتو افغانانو ته کارونه پیدا شي او د کال نږدې 1500 میلیونه ډالره به د مالي له درکه ورته رسیږي. د چارواکو په وینا د هرات ښار ته نږدې به د مایع ګاز د توزیع یو ستر مرکز جوړ شي. د دې پایپ لاین په امتداد به د اورګاډي کرښه تیر شي، نوري فایبر به تیر شي او د ترکمنستان برېښنا به پاکستان ته انتقال شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار 19 تفری پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم خبرو. مهم خبرونه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانستل کېدو هرکلی کړی او افغانانو ته د داسې مهم اقتصادي پرمختګ مبارکي ویلې ده. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پرون پیل شو. پاکستاني چارواکي وایي د غلام خان بندر به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پرانستل شي. د غلام خان بندر له پرانستو سره به د خوست له لارې د شمالي وزیرستان او د پاکستان د ښارونو لور ته صادرات او وارداتو ته لار پرانستل شي. د افغانستان د رسمي لوبو دوه لوبغاړو احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز د آی سی بی نړیوال سازمان په لوبو کې خپل سیالان تیره شپه د دوبۍ په ښار کې مات کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په سوریه کې د روان بشري ناورین د مسؤلیت تور پر سوریه، ایران او د سوریه پر حکومت پوری کړ. د امریکا استخبارات وایي یو موټر چې چلوونکی یې ښځه و د سپینې ماڼۍ له یو محافظتي دیوال سره ټکر شوی دی. د موټر چلوونکی نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي واشنگتن ته ګرانه ده چې په سوریه کې د وضعیت د کرارۍ لپاره له روسیې سره همکاري وکړي. او په سومالیا کې پولیس وایي چې په دوو بمی چاودنو او وسلواله نښته کې پرون 13 تنه ووژل شول. مخکې تر دې چې د ګوړیا چار 19 سفری پروګرام خپور کړو، د کور کلی په پروګرام کې مو په کابل کې د ګروي او کرایي کورونو لستونزو خبرو.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده او بیا چې راهنمای معاملات تم زول ته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر 300-400 شپږ سوه ډالر پورې دی کمیشن اخلي.
د یو تن خبرې مو واورېدې چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر له لوړ کمیشن څخه یې شکایت درلود. آیا کله اړ شوي یاست چې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر له لارې کور په ګرو یا کرایه ونیسئ؟ نن په همدې حق لغه گیګو په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې وایي د رهنما له ډیر کمیشن او ځینې وخت یې له فریب کاریو څخه تنګ دي. د رهنما له یو خاوند سره هم غږېدلې یو، د عدلیې وزارت سره مو هم د خلکو شکایت شریک کړی او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان اکثره خلک شخصي کورونه نه لري، نو ځکه اړ دي چې د ژوند کولو لپاره کور په کرایه یا ګرا ونیسي. د معاملاتو د لارښوونې دفتر ته ورځي او د کور غوښتنه کوي، خو ځینې وخت بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې د کور په نیولو پښیمانه شي. کله د کور د خاوند او همسایه ترمنځ جنجال وي، کله هم د معاملاتو د لارښوونې دفتر د خپلې ګټې لپاره دواړو خواو ته دروغ وایي. اکثره د معاملاتو د لارښوونې دفترونه د قانون په خلاف له دواړو خواو ډیر کمیشن اخلي. د عدلیې وزارت په وینا د معاملاتو د لارښوونې دفتر د کور په ګرو او خرڅولو کې 1% حق لري چې کمیشن واخلي، او په کرایه کې د 15 ورځو پیسې چې نیمې د کور له خاوند او نیمې له کرایه نشین څخه کیږي باید واخلي، خو دوی د یوې میاشتې کرایه اخلي. په دې اکله د څو تنو ښاریانو خبرې اورو.
مسعد فیروز او سید محبوب اوسیدونکي کې د قلعه زمان خان یم او شکایت لرم د رهنمانه چل کې یو قوالی مسنه ورکې ویني چې د بل چا د کور دی او رهنما والا بيخي په جنجال او کمیشن خپل اخلي. رهنما والا باندې بيخي اعتبار نشته.
ز زما نوم نزیفه جلالی دی د بدخشان ولایت خو فعلاً کابل کې اوسیږم. د ځای په خاطر باندې مشکلات پدې باندې ډیر دی کله چې موږ غواړو خپل د صنعتي دستګاه لپاره یو کور ونیسو په کرایه باندې یا د بودواش یو ځای ونیسو. یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده او بیا چې راهنمای معاملات تم زولته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې بیا تر $300 $400 پورې دی کمیشن اخلي خپل د دوو جانبو څخه چې هم د کور د صاحب څخه شي او هم د دې میرمنو څخه شي.
نوم میرزمان د شرکت رئیس ما دغه راهنماګان چې کوم دي دغه ټولې فریبکاری کوي د یو کس نه پیسې اخلي یو جیداد په 45 کسانو باندې پرولي فریبکاری نه ټولې ډکې دي دغه راهنماګان دروازه باندې لیکلي دي راهنمای معاملات سره جواز هم نه لري.
په کابل کې د یو معاملاتو د لارښوونې د دفتر خاوند محمد اقان سار وایي چې د عدلیې په وزارت کې یو څه پیسې د ضمانت په شکل تحویلوي. د دوکان کرایه لوړه ده، کار لکه څنګه چې مخکې و هسې نشته، نو دوی مجبور دي چې ډیر کمیشن واخلي. نوموړی وایي چې اوس هم لږ پیسې اخلي.
سابق جوازی که ما میگرفتیم قیمت جواز ما 510 افغانی بود. آل اینمی تضمینی را که اولا برو کرده
بخواز موږ د جواز قیمت 510 افغانی و خو اوس چې تضمین هم ورسره یو ځای شوه له 500 لکونو زیات پیسې باید تحویل کړو. دا پیسې موږ د امانت په شکل تحویلو بیرته یې راکوي، مګر د فتن خو یې موږ ته برابرول سخت دي. ټول خلک فکر کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له فساد څخه ډک دي، چل فریب او دوکه کوي. شاید یو شمیر همداسې وي، مګر ټول راهنماوي خو غلطي نه کوي. دا د خلکو مسؤلیت دی چې لومړی ځان د معلوماتو د لارښوونې د دفتر په حق له پوکړي چې جواز یې قانوني دی کنه، بیا د معامله وکړي. شخصا له مانه خو تر اوسه چا شکایت نه دی کړی. له دې وروسته هم داسې کار نه کوم چې د جانبینو رضایت نه وي.
د ډیر کمیشن سربیره خلک شکایت کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه ورسره چل او فریب کوي، پردي کورونه خرڅوي یا غلطي قبالي ورکوي. په دې اکله د کابل د کارت سخي اوسیدونکي اجمل وایي
دلته یو راهنمای معاملات و چې د یو سړی ورغلی و ګروي کور پوښتنه کوله، هغه ته پردی کور خوولی چې دغه کور په ګروي تا ته به زه درکړم. یو بل نفر یې تیار ورته کښنولی و په دا راهنما کې سی دغه د دې کور صاحب دی. کله چې دا سړی کښنولی و نو دغه ګروي کور چې سړی ته ورکړي 15 لک افغانۍ ځینې واخیستلې. کله چې د دې کور صاحب خبر چې راغلی دې سړی ته وویل چې دا کور خو زما دی، ده وویل وایي ما دا په ګروي نیولی دی. چې کله مسله حوزې ته ورسېده حوزې کې اصلي فیصله دا وسله چې هغه ګروي کور چې دته ورکړی دی هغه نور خلکو ورکړی دی، بیخي داسې دوا یعنې پر کړی دی، پر پردي کور باندې دعوا کړې ده.
د چورسیاب اوسیدونکی ملیار چې کله کور اخیسته نو ډېر پام یې د جایداد اسنادو ته کړی. نوموړی وایي چې دی د ځینو معاملاتو د لارښوونو د دفترونو په دوکه پوهېده، نو ځکه یې د کور قباله په اړوندو دولتي ادارو کې کتلې بیا یې پیسې ورکړي.
سی پوزیره که پاکی آقا بخواری بسی تکلیف بسی پوده زمت و پینزیر پای پیدا کهی نو در دو کماران دو که کهی نو دی ما پکر طول اسناد تاو یا اسناد آقا درسته دی سی دی شاروالین اسناد ولری دی محکمین اسناد ولری نو بهتر دقا دی سی لدولت سر سره معامله و که سی آقا اسناد لدولت سر معامله شوی.
تاسی د کور کلی خبرونه له آزادی رادیو اورئ. د کور کلی خبرونه د کورنۍ او ټولنې په بیلابیلو ټولنیزو او اخلاقی مسایلو بحث ته ځانګړی شوی.
دا چې د عدلیې وزارت د معاملاتو د لارښوونو په دفترونو څومره نظارت کوي، د کومو خبرو په پام کې نیولو سره جواز ورکوي، په یاد شوي وزارت کې مو د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو د نظارت له کارکوونکي وزیر محمد شعب سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
2005 جواز رسمن د راهنمای معاملات وزارت عدلیې نه صادره سوي دي. کابل کې کوم راهنماوي چې مطابق د قانون کارونه کوي هغه باندې جریمه راځي، نور لغوه د وزارت عدلیې لخوا نه صورت نه نیسي.
دا جریمه څومره جریمه ده؟ څه رقم جریمه ده؟
د هغو راهنما اوس تاریخ تیر سوی او دی خپل تجدید جواز نه کړی د ورځې 300 افغانۍ پر باندې جریمه راځي. چې د چا شکایت وړاندې سي وزارت عدلیې ته نو دا ټولو شهروندان موږ هیله کوو چې دوی دا معامله کوي له چا سره هغه سې تاسې راهنما ورکوي هغه وزارت عدلیې ته راوړي او په راهنمای معاملات چې د موږ یو دفتر ده په هغه کې دا وګوري چې آیا دا سې ته قانوني ده که نه ده. دا د دوی شکایت د چې باید وزارت عدلیه ته ویسي، وزارت عدلیه به با لغنه د دوی راهنماوي سره قانوني چلند کوي.
که چیرې خلک مراجعه ونه کوي په خپل د وزارت عدلیه مسولیت څه آیا دوی بررسي نه لري، دوی کوم تحقیق نه لري؟
د 2015 راهنماوي سه اوس فیرن په کابل کې موجود دي، کوم شکایت موجود نه وي څنګه کوي چې د ټول راهنما هغه وکړي؟
کله چې څوک کور په کرایه نیسي، ګراو کوي، بل اخره څوک کور اخلي، دغلته راهنما باید څومره پیسې له دوی نه په حساب د کمیشن وګرځي؟
راهنما معاملات حق لري چې له فروشنده او هغه څوک چې خرڅوي او اخلي د دوه نیم نیم فیصد یا 1% کیږي کمیشن واخلي، او د ګروي په حالت کې هم عین شکل، او هغه څوک چې کرا باندې کور نیسي د هغو نظر په مکرایه باندې 15 کرایه راهنمای معاملات حق لري چې خپل کمیشن واخلي. د یو کور کرایه که چیرې 1000 افغانۍ وي، نو د دې 15 کرایه 15000 افغانۍ کیږي، نو دا بیا 2500 له یوه خوا نه اخیسته کیږي، 2500 له بلې خوا نه اخیسته کیږي.
مګر اوس دا رقم نه کیږي چې د 15 کرایه دوی نیمه کاندي، که د یو کور 1000 کرایه وي اغه 15 راهنما واخلی 2500 لایوی خو 2500 لبل خو خدا کار نکیږي. وس لزر اخلی دیو کال په قرارداد کې چې 15 د کور لخواند او 15 لکرنشینه، دا بیخی یو معمول رواج د پټول راهنما و کې دا ستا او شاید تاسو په دې خبر اوسئ. دا څه رقم موضوع ده؟
کچیر کتبی سند لاس راسی د دې غیر قانوني کار په هغه کې، نو پر راهنمای معاملات باندې جریمه راځي، بل علاوه د دې څخه کمیشن مسترد کیږي 1000 روپۍ نورم په دوه باندې جریمه راځي د هر معاملې په بدن کې.
نو دا سند تاسو څوک راوړي، څه رقم راوړي؟
خریدار یا فروشنده هر یو چې دوی شاکی وي یا شکایت ولري، کوي چې وزارت عدلیت دوی شکایت وړاندې کوي، بورد د بررسۍ بیا ځي له طرف د مقابل سره قانوني چلند کوي.
درنو دوستانو، اوس تمثیلی ټوټه ورو په تمثیلی ټوټه کې دغو کسانو په اړه خبرې شوې چې د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو له لوړ کمیشن څخه شکایت کوي.
وسړی ته خو راغلی داسې غلی ناست دی،
نو څه شو که ما تڼ وکړم درته؟
نه تڼ مه راته کوه، کله دې کړی ده چې اوس یې راته وکړې؟ سودا دې راوړه که نه؟
تو عجیبې خبرې کوې، سودا په څه شي راوړم؟
سړی وای په چشې راوړم ته میلمانه نه ګوري.
وخزی پوهېږم، خو 15000 روپۍ را سره وي، کور مې ونیو، دوه میاشتې مې 40000 پیشکی ورکړه، 10000 هغه اډوانس دی که ضمانت دی هغه رانه واخیستو، او 15000 رانه د راهنما والا واخیستې.
وروره دا ضمانت سم، دا 15000 نور دې څنګه راهنما ته ورکړي؟
وروره خو ټول خلک یې ورکوي که نه؟ خو 15000 ما نه واخیستې، 15000 کور والا نه.
نه وروره، دا څه رقم تا 15000 وکړې چې 15000 یې له هغه نه اخیستي؟ 15000 له تانه. دا خو وروره 2500 باید له تانه واخلي، 2500 له هغه نه واخلي.
وا وروره، نو زه څه پوهېږم؟ خو راته یې ویل کور والا هم ورکړي ما هم ورکړي، نو زه خو څه په دې شیو نه پوهېږم.
نو څه تا پیسې ورکړې؟ بیا کاغذ چې شی درته ولیکه امضا یې که څه تا پیسې ورکړي دي؟
هغه کاغذ خو یې راکړه، هغه کرامې چې ونیو، نور خو چېرا نه کوي.
هغه خو درکوي، دا چې پیسې دې واخیستلې دا یې درته ولیکلې 15000 که نه؟
نه.
تراکه دا ورقه دی چې لیکلی په دې کې؟
و درې ګرالته می جیب کې ده. نه دا د وخت وګوره ټاپه کړی ده.
نه ټاپه خو صحیح ده، د راهنما کاغذ خو ټاپه لري کنه، خو دغه ده دای کرایه لیکلی دی، دای پیشکی لیکلی دی، خو دا 15000 نورې ولې نه دی لیکلی؟
نو زه څه خبر یم، خو ماته دی مونږ کیږي نو.
و وروره، تا خو به ورته ویلي و چې وروره ته دومره پیسې اخلي، اوله خو دوی حق دومره نه کیږي.
وروره تا مجیبه خبره کې مونږ خو چې دا هر ځای کور نیسوم دغه پیسې را نه اخلي.
نه وروره، ګوره دغه خپل حق هر چیرته سړی داوا کوي، خپل حق غواړي، وروره د راهنما حق دومره نه کیږي.
چا سره داوا کوي په چای منی وروره؟ تا مجیب خبره کوي،
ته چې هم دغه اوس دغه خبرې د پاره بی توجهی کوي، سبا بل ورځ نه نورې زیاتې پیسې اخلي. ته وروره دا کاغذ دی ویسه، عدلی وزارت یې هلته وښیه چې وروره دلته دغسې کار روان ده، دا راهنماوی خو په مونږ دغسې چپه ظلم کوي.
تا هم عجیبه خبره کوي، د عدلیه وزارت نه دومره لوی لوی دیوالونه تاو دي چې ولا که ما څوک نږدې هم ورته پرېږدي.
ګوره وروره، خیر ده، لږ به زحمت وباسې، دغه کاغذ به ویسې هلته، د تا د دغه کار دپاره به سبا ته ډېر خلکو ته آسانی پیدا سي په دې کار وکړي.
دا خو در سره منم، خو زه په دې پوهېږم دا کاغذ هلته ویسم ولا که مې څوک پوښتنه وکړي.
ولې نه کوي؟ ته خو یو وارې لاړ سه، ګوره چې دغه نن په تا باندې دا حالت راغلی، غریب سړی، سبا ته لکه تا غوندې له یو بل چا نه هم دغسې پیسې دویش کوي. دا کار خو بیخي ظلم ده. دا دومره جنجالی کار نه دال ته چلار سی پخپل لاره پیدا کئ موضوع به یواری روخانه سی
اور کوالا کم دومره دلاسه کی
وسړیا ولدی دلاسه نه کیگی تمام ورس په کور کې پروت خو زه هم دا کار وک
لار سه وزارت ته ور د کاغذ وران دی ک سبا ته خلکو دعا وی در پسی وی
چې ته دا کار به
قربان دي سم خیر د ازامت ته اوس وسه نور خلکو ته به ماسانی پیدا سی
اوس خو نه وخت ده سار به وسم
او خیر وس
دا و د کور کلی نه نه خبرونه تربیه په هر ځای کې چی است الله مو مل او ملګری
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadirradio
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري خبر مو ترلاسه کړی دی چې په کابل کې چاودنه شوې ده. د کابل استودیو د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمن دغه اوس را سره دی. بلې تورمن صاحب ژغ مې اوري؟ بلې تورمن صاحب د دې چاودنې په اړه باندې ستاسو معلومات څه دي؟
بلې سلام پوړان کول سره ام دا اوس څو شی به مخ کې د ډیر نګدی دی وی چاودنې غږ واوردل شو چې ویل کیږي د نه هم امنیتي او زی شش درک سیمه کې دغه چاودنه شوې ده. د ازادي رادیو خبريال دغه ته ورغله دي سیمه ته ورغله دي چې ورسره په دې اړه جزئیات خبره شي. ولی د سیمې څخه چې نږدې د امبولانسونو غږونه هم ډیر اوریدل کیږي چې کېدای شي مرګ ژوبله دغه چاودنه ولري او دوی به د وژن شو او د ټپیانو د انتقال په برخه کې مرسته کوي. خو تر اوسه پورې ډیر جزئیات نشته. د ازادي رادیو خبريال ته موږ ګر سیمه ته ورغلی دي. ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه بشپړ جزئیات خبر شي.
تورمن صاحب د ازادي رادیو له دفتره دغه سیمه چې چاودنه پکې شوې ده تقریبا څومره باید لري؟
ډیر نږدې تقریبا د ازادي رادیو دفتر هم دغه شش درک په سرک باندې پروت دی او دا ویل کیږي چې د درېمو مکریانو خواته چې کوم د شش درک سرک پیلېږي په همدغه ځای کې دوی وایي چې دغه چاودنه شوې ده. خو تر اوسه پورې امنیتي کسان څوک نه پټیږي. دقیق غځې معلوم نه دی او دا هم معلوم نه دی چې د هدف څوک او دغه چاودنه په چا باندې شوې ده. موټر بم چاودنه او انتحاري حمله او نویت هم معلوم نه دی. تر اوسه پورې وروسته جزئیات په دې اړه خبر شي.
اجمل تورمان مننه.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا
قدر مون اوریدونکو سلام. هغه وخت چې د ډالرو سیلاونه او بارانونه په هیواد کې دل نو حکومت او خلکو هم ډیر زیات خیال پلوونه ورسره وهل. حکومت ویل چې په لندر کې به د اوبو بند جوړوي او د کابل ښار منځ کې تیر شوی سین به تل پاک او شنو اوبو ډک وي. کښتۍ به پکې ګرځي او خلک به میلې پکې کوي. دغسې یو ډیر غوړ خیال پلو یې د نوي کابل په باره کې هم وهلی و او ویل یې چې نوی کابل به د نړۍ په سطحه تر ټولو ښکلی او مجهز ښار وي. چې ډالر بند شول نو خیال پلوونه هم ورسره ختم شول. د خپرونې په پیل کې مو د غنمو درې کنجه میز درته جوړ کړی دی.
قدرمن اوریدونکو سلام، ښه راغلاست خپرونې ته. لکه څنګه چې خبر یې، لکه د نورو شیانو غوندې اوړه هم ګران شوي او غریبانان یې د اخیستلو توان نه لري. په همدې اړه مو درې کنجه میز درته جوړ کړی دی او دغه درې کنجه میز ته مو د غنمو د چارو ماهر غنم ګل صاحب، د د ډوډۍ د برخې ماهر ډوډۍ مل صاحب او د نانوایانو د اتحادیې رئیس چوب ختی صاحب مو پرا بللی دي چې ټولو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی.
مهرباني. کور ودان. مهرباني.
کور ودان.
خپل پښتنه بل غنم ګل صاحب نه پیل کو. غنم ګل صاحب کده راته وای چې دا وړه او ډوډۍ ولې ګران شول؟
ډیره ښه پښتنه دی وکړه. د وړو د ګرانۍ اصلي سبب د وریجو ګرانېدل او د خېټو غټېدل دي. دا چې زیاتره خلک د مفلسۍ له امله همیشه وچه ډوډۍ خوري او ټول زور یې د وچې ډوډۍ په خوړلو اچولی، نو خود به وړه او ډوډۍ ګرانېږي ځکه چې مصرف یې ډېر دی. بلې لته د خېټو غټېدل دي او هغه ځکه چې پخوا به خلکو په هوټل کې یو خوراک ډوډۍ په زور خوړله او له ځینو خو به زیات هم شوه، خو اوس ماشومان هم په دوه خوراکه نه مړېږي.
مننه غنم ګل صاحب. ډوډۍ مل صاحب ته څه ګمان کوې چې دا وړه او ډوډۍ ولې ګران شول؟
مهرباني. کور دی آباد. د ما نظر بیا دا دی چې د وړو برکت او ډوډۍ زخمت او وزن کم شوی دی. پخوا به خلکو اوړه په خروارو اخیستل، بیا چې جنګونه ډیر شول نو جوال په بورۍ بدل شو او څوارلسمنۍ بورۍ رواج شوې، او چې جنګ نور هم اوږد شو نو څوارلسمنۍ بورۍ په ومنۍ بدل شوې، او له همدې سره د وړو بر او برکت له منځه لاړ. دا ډول چې څومره حکومتونه او ښاروالۍ کمزوري کېدې همدومره ورسره د ډوډۍ وزن کمېده، او اوس خو هغه دی د کاغذ پران وزن لري. په ځینو نانوایانو کې دی چې د پخوانیو ډوډۍ په اندازه تر سترګو شي او بیه یې کې، نو درته وایي به چې دا خو ډبل جوړۍ ده او څلوېښت افغانۍ بیه ده.
مننه ډوډۍ مل صاحب. چوبختی صاحب ته څه پکې وایي؟
مننه ستاسو له دې پوښتنې نه. زه بیا د دوی دواړو مخالف نظر لرم، ځکه د ډوډۍ او اوړو ګرانی د ډوډۍ قدر زیاتوي، او تاسو خو پوهیږئ چې باید د ډوډۍ قدر وشي او د قدر په سترګه ورته وکتل شي.
نو له همدې امله زغاله وړه او ډوډۍ سره کشوي؟
هو، د دې لپاره چې قدر یې نور هم زیات شي او داسې ورځ راشي چې د وچو ډوډیو رانیونکي په میاشت کې دوه خطوس کې هم پیدا نه کړي.
مننه چوبختی صاحب. اوس له تاسو درې وړو ښاغلو څخه یوه پوښتنه کوم، او هغه دا چې ښاروالۍ ولې د وړو او ډوډۍ د ګرانۍ مخه نه نیسي؟ په لنډ ډول ځواب راکړئ. غنم ګل صاحب لومړی تاسو ووایئ.
د ښاروالۍ کسان نه غواړي چې ځانونه په وړو سپېره کړي.
ډوډۍ مل صاحب تاسو څه وایئ؟
ځکه چې د حکومت او ښاروالۍ غټان خپله ډوډۍ نه خوري، او که یو هم خوري نو خارجي ډبل روټۍ خوري. هغوی ټول عمر غوښې، کبان، میوې او ترکاري خوري، نو ځکه د ډوډۍ له بیو او حاله نه دي خبر.
چوبختی صاحب تاسو پکې څه وایئ؟
د حکومت او ښاروالۍ چارواکي ډوډۍ په خپلو نوکرانو راوړي، نو ځکه یې له بیو نه خبرېږي او ګمان کوي چې هر څه لکه د پخوا په شان دي، او که پوم شي نو ډالر ته یې اړوي، او کله چې پوه شي چې و ډوډۍ په یو ډالر کېږي وخاندي او خوشحاله شي چې شکر د ښار ځاني ده، ځکه ده همدومره ډوډۍ په بهر کې په څو ډالرو اخیستې وي.
زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني، زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني، زمونږ ولسوال ته واغمی دی قیمتي دی الماس، که یې څوک وویني نو پټ به یې کی. ته واغمی دی قیمتي دی الماس، که یې څوک وویني نو پټ به یې کی. زمونږ ولسوال. کار خو یې نشته، ښه بېغمه دی تې وایي، هیڅوک موږ ته عریضه نه کوي، که نه نو موږ خو ورته ناست یو کتار. کار خو یې نشته، ښه بېغمه دی ترې وایي، هیڅوک موږ ته عریضه نه کوي، که نه نو موږ خو ورته ناست یو کتار. وایي زمونږ ولسوال. که نه نو دومره خو راځي چې گزاره مو وشي، که نه نو دومره خو راځي چې گزاره مو وشي، او کال دو وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم، او کال دو وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم. مونږ ته امن بې امنی یوه ده، مونږ ته امن بې امنی یوه ده، که امن راغی نو له خلکو یې اخلو، او که بې امنی وه نو دولت او حکومت یې راوړي، مونږ ته امن بی امنی یو ده که امن راغی نو له خلکو یې اخلو او که بی امنی وه نو دولت او حکومت یې راوړي او پوښتنې هم نه کوي. وای زمونږ ولسوال
اوس لنوی وزیر سره زمون کړي مارکا دراورو کوي واوري نو پو بشي چې نوی وزیر کوم غټ کارونه پیل کړي دي. وزیران بالا خلق دي، د خبرو په وخت کې په پټو سترګو خبرې اعلان تیر باسي.
وزیر صاحب څومره وخت کیږي چې وزیر سوای؟
تقریبا اته میاشتې کیږي.
تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
قوانین مو بیا له سره وکتل،
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او وڅېړل چې چیرته پکې غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو کړي دي؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې چیرته پکې کمای او زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته واړه او بې ارزښته ښکاري، خو په حقیقت کې دا لوی کارونه دي، ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوطه قوانین نوی معلوم، د وزارت مربوطه قراردادونه یې نوي مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه نوی خبر، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ ځه ته ووایه.
نو په اتو میاشتو کې؟
تاسې ته شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی، او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکه چیرته پکې څه خرابي پاتې نه شي.
نو چې یو ځل بیا مو مطالعه کړل، بیا به څه کوئ؟
بیا به څه کوو؟
وو
بیا به نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري، او مونږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هېواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې.
اوس څه کار کوئ؟
اوس؟
هو اوس.
اوس په تعرفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پوه نه شوم.
وبخښه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، حیا اوریاخیل، مسکا او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
But I'm not sure if I'm going to be able to do that.